السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم ومه او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیې خپروي او له 2020 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان چې ښځې او سړي پکې دي په عام محضر کې په درو وهلي او دوی تل د دې قوانینو ننګه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وایي د 2020 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شوو او راستنېدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، بیا ډیری افغانان د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کوي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خانآباد چوک کې د وی چاودنې خبر ورکړل شوې ده. د طالبانو یوې مخالف وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو په ځواکونو باندې کړی. د جبهې په خپله ایکس پاڼه د دغې چاودنې ته منسوبه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمند دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو کې د کندوز د خانآباد په چاو کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. ازادي راډیو نش کولی چې دغه ډول خبرونه په خپلواک توګه تایید یا رد کړي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د یکشنبه په ورځ د غزې پر شمال د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. اسرایلي پوځیانو د غزې په شمال باندې یو وار بیا تمرکز زیات کړی، ځکه په خبره یې د حماس جنګیالي د انسجام په حال کې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د غزې په شمال کې داسې وخت د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د بندیانو او یرغملو د تبادلې په هدف د ولنمهالې اوربند پر سر خبرې پیلېږي. د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA او د اسرایلو د استخباراتو ادارې موساد مشران به د قطر له صدر اعظم سره په دوحا کې د دغه اوربند په څرنګوالي بحث وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوي او طالب چارواکو هم مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی دی. هلته یو افغان موږ غوړ
خلک له دولت سره همغږي دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي او د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. رازو د خبرونې د سر راپورته د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې ده. تفصیل به له صفی الله ستانکزی واورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولي په جشنونو ولمانځل شوه. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپل رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخو بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رډیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته د ستر بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړي او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. لا غیړلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتلولي خپل کړل، ده دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کومو منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به اووه وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې عبدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړې، په فاینل کې هم ښه وځلېده او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړې. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عربي اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و، خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د رپورت لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغانستان پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوالو کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو زیاته جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلي میاشت کې په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت پتنګ کړي دي. یو کارګر چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مردم قطع دولت فعلا
خلک له دولت سره همغږی دي، ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا دوو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه په خپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کولو او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کېږي، د مشهور څوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې شي. خلیلې دغه څرګندونې کابل ته د خپل سفر پر مهال کړي. جزئیات یې له فیروزی عزیزی نه اورو.
د مشهور سوګوهون کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړي په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی طراحي کړی. نو موري دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موري د خزو د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي، ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي، دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي.
خو خغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نوموړنه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانستو په اړه مننه څرګند کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د غلی خلیله علي دا څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالۍ هم منع کړې دي. مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغالو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزنی اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمه په ورځ د اقرب میاستې په دریمه کابل ته ولاړه چې د پیروزی په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل سوي نوموړی به د غشان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي، چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو و بوري چې په نړۍ کې د رسنیز او اطلاعاتي سواد اونۍ لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې بیا په رسنیو ورسره بلې کړي تنګیږي. په دې اړه درته یو تفصیلي راپور لرو. وړاندې خو اوس ورزو د ملګرو ملتونو نننۍ غونډې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید سیړي. دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دورهي مشر سویس لخوا دایریږي. د شنبې په شپه د اسرائیلو لخوا د ایران په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې څلور ایراني پوځیان او یو ملکی وژل شوی دی. تفصیل له صفی ولستانک زیور.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرائیلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دینی دانون د یک شمې پرس په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرایلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره به خپل ټول امکاناتو کار واخلي. د شمې په سهار وختي اسرائیلو د اکتوبر په لومړۍ پر دغه هیواد د تهران د لوی توغندیز برید په ځواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیلو په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوي دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو څلورو هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یکشنبې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو له امله د لهورد رحیمپور په نوم د یو ملکي کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې دروشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیسټمونه لرل چې تر ټولو پرمختللې د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ ویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم زلوچی ایران دغه کار وکړ.
ل خبرونو ور اخوا
پر ایران د اسرائیلو برید په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي د اسرائیلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پیکو. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیلو برید ډیری افغان کډوال ویرولی دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکیچن دی، هم د اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسیږو اوس پیر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې، موږ یې ډیر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي وو. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه راوختي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
زمونږ اندېښنې دا دي چې که دا جګړه زور واخلي نو مجبور یو چې همدلته پاتې شو او د همدې جګړو په اور کې بس وځو، ځکه بل چیرې خو مونږ نشو تللی. زمونږ کورنۍ او خپلوان وایي چې د ایران وضعیت ګډوډ دی، بیرته افغانستان ته راشي، خو هلته په افغانستان کې هم زمونږ ژوند له خطر سره مخ دی. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې مونږ د امن هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیلو برید ته د طالبانو د حکومت تر څنګ د افغان د ړنګ سوي جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو چارواکو هم غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې په ایران د اسرائیلو بریدونه په سیمه کې تاوتریخوالي ته هڅه بللې او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللای دی. د سیمه ایزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نورو ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی تشویش یا کمزوری بلم لري چې د افغانستان تقریبا 15 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډیر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر رسیږي ځکه تجارتي اړیکې ضربه خوري. مهاجرینو مساله ده.
د چارو بل په انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نو یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغیزمنوي بلکې لمبه به آن تر نړیوالو رسیږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د بیان پر آزادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړۍ تنګ شوې. د ملګرو ملتونو علمی ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر د 23 تر 24 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې درې کلونو راهیسې پر طالبان واکمن دي، آزادې رسنۍ یو څه محدودې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې. دا په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د طالب سرتیرو د خوډه بیا و صحنه ده. دغلته لیدل کیږي چې یو بهرنی خبریال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا ژورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پرې کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر آزادو رسنیو، خبریالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لسګونه خبریالان او رسنیز فعالان نیولي، توقیف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې دننه خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دې ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او ډیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسیږي.
نظر تیرو دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلوده ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبریال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبریالانو په وړاندې باید روښانه شي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړې توګه تصویري هغو ته یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په 18 ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په 18 نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندۍ موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي، او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبریالان عملا یو شمیر غونډو ته د کمرو له وړلو منع شوي دي. دې برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو، البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي. آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دې پر دغه بندیز له سره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی، مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسولان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانین عملي کړي، خو په وینا یې د تلویزیونی خبرونو په برخه کې دغه وزارت دریز لا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوی، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونې استثناتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 23 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبرو اترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتي برابري، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه، او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي، او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاوو پوشي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤولو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبرونې دوهمه نیمایي ته یا د پایشي بوته په نږدې کې دی. زه د سهار په شپږ بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس 15 بجې دی. بل خبري مجله درته لرو، خو تر مخکې په مکرې دغه پیغامونه ته.
السلام علیکم، نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالی کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې د چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي، او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصي، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو، ترڅو به هر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ وروغ د تل په شان بیا هم زلمه هیواد مله هلمند کې کلو سالي څخه بیا د واتس اپ رابطه را سره ځای سوی د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کلو سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکریه نسته، نمائندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت یو تذکره نه راوځي، نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستره وي، نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سم کاټان چې هغه یم کمپنی ور بندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کی نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمائندگی پال کی مننه له ازادي رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي په شال ورځ ولري السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر